السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ولیها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ هفتهوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. فاول د دې سات تازه خبرونه له احمد الله.
ستړي مشي لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای له افغانستانه د ځواکونو وستل د امریکا لپاره غوره وو. پولیس وای د ترهګرۍ ضد یونټ وی په بلوچستان کې د داعش یولس وسلوال وژلي دي او په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغۍ 101 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای له افغانستانه د ځواکونو وستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپل ټلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونې پترس کې وویل چې د ده په مخ کې دوه لارې وي، یا به له افغانستانه اوزي او یا به جګړه تیزوي، خو ده د خپلې اوسنۍ پریکړې ذمواري ومنله. نوموړی وایي له افغانستانه وتل د امریکا لپاره ښه پریکړه وه او دا د هغه دورې ختمېدل هم وو چې په دې کې د نورو هیوادونو د بیرته رغولو لپاره ستر فوزي عملیات ترسره کېدل. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو یوه ورځ وروسته بایدن وویل د افغانستان په ناسرګند میشن کې د دوی نور کم واضح مقصد نه و پاتې شوی او په افغان جګړه کې ونډه جاري ساتل د امریکا په مهمو ملي ګټو کې نه و. بایدن د اسلامي دولت خراسان وسلوالې ډلې ته هم پیغام ورکړ چې موږ لا هم تاسو سره حساب نه دی برابر کړی. د وسلوالې ډلې په کابل کې په 26 اگست هغه ځانمرګي برید ذمواري ومنله چې پکې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 180 کسان وژل شوي وو. د پاکستان پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټ وی په بلوچستان کې د داعش 11 وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا کسان د چاپی او د یاد ډلې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. دوی وایي په 1 اگست تر سهار مخکې چاپه ووهله او په مستون ضلع کې د داعش وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل. په دې سیمه کې وسلوالو په دې وروستیو کې دوه پولیس چارواکي هم وژلي وو. پولیس وایي د چاپې پر مهال ورته خودکش یکټې لاسي بمونه او رایفل په لاس ورغلي دي. د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي دفتر د وژل شوو وسلوالو او د دوی د قومیت په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. داعش په پاکستان او افغانستان دواړو کې سیمه ییزې څانګې لري. افغان طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د اگست پر 1 د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته یې د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې واخیستې. خاغلی مجاهد له خپل ځواکونو غوښتل چې خپل ملت سره په چلند کې ډېر احتیاط وکړي. د ده په خبره ملت یې شلکلنې جګړې ځپلې او نور دې تحمل نه لري چې وزوریږي. مجاهد پر داسې وخت طالبانو له خلکو سره نرم چلند ته وروبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو له غړو لخوا یو شمیر خلکو د وهلو ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په رسنیو لاس په لاس شوي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغۍ 101 کسان وژلي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 15900 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د سپټمبر په لومړۍ نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 3500 نه زیاتې تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 1,23,000 نه اوړېدلی دی، خو په دې هیواد کې 10,43,000 نه زیات کسان له کرونا وایرسه رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا واکسین ورکولو بهیر هم روان دی. د کرونا وایرس د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر په ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 1,46,000 نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرله ترسره کړ. د اگست پر 1 د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته د 12 ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومته په تنخواګانو کې د 1.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. پر دې موقع یوې احتجاج کوونکي سمینه غنی مشال ویډیو ته وویل چې څرنګه حکومت د سیکریټریټ او کمیشن افسرانو په تنخواګانو کې زیاتوالی کړی، هغه رنګ زیاتوالی دی د دوی په تنخواګانو کې هم وکړل شي.
چې کوم افسرانو له تاسو 150% تنخواه سیوا کړې ده، موږ هم ولې نه درا کړې؟ موږ هم سیول سروینټس یو، مونږه ملاو شي د حکومت غړو سره تر اوسه پورې زموږ چا आवाज واونه دو مونږه بیا مجبور شو چې مونږه زنانه او نارینه روته سړک ته خپل مطالبه لپاره
هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی له خوا د دې صوبې اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط تر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسېدو. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په 13 اگست ټول امریکایي ځواکونه په داسې حال کې افغانستان نو وتل چې له پنځیر پرته ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی. په کابل کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هلې سلې روانې دي. په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان په دغه وضعیت اندېښمن دي، نو ځینې بیا وایي چې کېدی شي اوس په افغانستان کې مکمل امنیت پر ځای شي. نور تفصیل د اسرار المومن په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې یو خوا ځینې سیاسي ګوندونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتو او هلته د طالبانو په واکمنېدو اندېښمن دي، نو ځینې پرې بیا خوشحاله دي او تمه لري چې له دې سره به په افغانستان او سیمه کې امن راشي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک وایي دوی به هله خوشحاله وي چې د امریکایانو تر وتو وروسته په افغانستان کې یو مضبوط جمهوري حکومت پاتې شوی وي. بابک په 1 اگست مشال ډوټول هغه دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د یو جمهوریت حکومت له ختمېدو او هلته د ټوپک په زور د ځنو خلکو له واکمنېدو سره به په دغه هواد او سیمه کې امن راشي. بابک وایي له د سره ویره دا چې حسینه پراتونکو کې افغان ولس او د پاکستان پښتانه بیا د یو بل جنگ ښکار شي. بابک وایي د افغانستان په اړه په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي، نو ځکه دا نشي ویلی چې په افغانستان کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان اړیکې په څه ډول وي. البته نوموړی وایي د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تلخي وي.
یعنی ولسونه چې دي غوږ جګړې نه غواړي، دا غي وجه دا چې هغه سره باندې مرادي هغه سره ترکی مرادي هغه سره د ولسټین دی ملکی دي، نو د ولسونو خو دغه خواهش هم دی او دغه ضرورت هم دی. د پاکستان پارلمان هم تاسو معلوم دی چې د سوره فیصلې په خپل کې په پارلمان کې خورو فیصلې نه کیږي. یعنی د افغانستان په حواله باندې چې دا دور کې ویلې فیصلې کیږي، دا فیصلې د پاکستان په پارلمان کې نه کیږي. تاوان دا دی، نقصان دا دی او شکم په دې دا دی، ځکه د ولس اعتماد نه جوړیږي او د افغانستان پارلمان خو د منډه لاړو
خود. مسلم لیگ نون یو مخکخ احسان اقبال بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو ښه ګام ګڼي او وایي د خوشبینه دی چې له دې سره به په افغانستان کې امن پر ځای شي. نوموړي په 1 اگست مشال ډوټو ویل دوی غواړي چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي. دا وایي تمه لري چې د افغانستان له نوي حکومت سره به د پاکستان اړیکې ښې وي.
کسی بھی صورت میں افغانستان کے
پر ہر قسم حالاتو کی دا افغانستان تر ټولو زیات نیغ اثرات پر پاکستان راځي، نو دا وخت پاکستان غواړي چې په افغانستان کې دننه امن وي او افغانان متحد وي. کچری په افغانستان کې بدامنی وي نو دغه بدامنی پاکستان ته هم راتلی شي. نو د پاکستان هر سیاسي ګوند غواړي چې په افغانستان کې امن وي او هلتا د سکسما ویني کېدل بند شي،
کسی قسم کی خون ریزی مزید نہ ہو.
د پیپلز پارټی سینیټر بهرمن تنگیا بیا وایي ښه به دا وه چې د نړیوالو ځواکونو تر وتو او افغانستان موجوده وضعیت تر رامنځته کېدو مخکې امریکې د افغانستان ړنګېدلي جمهوري حکومت او طالبانو د خبرو د لارې په دې هیواد کې جنگ ته د پای ټکی ایښودی وي. تنگی په 1 اگست مشال ډوټو ویل چې له کابل د امریکایانو وتلو باوجود به په افغانستان کې امن رامنځته نشي. دا وایي باثبات افغانستان چې د پاکستان په ګټه دی، هله به پکې امن راځي چې هلته د پاکستان نه بلکې د افغانانو په خوخه جمهوري حکومت جوړ شي چې پکې د هیواد هر وګړي ته خپلې ټولې ازادۍ ترلاسه وي.
پاکستان کی تصفات کی ہمیشہ دعوی کہ ہم سائے ملکوں سرا برابر ہے بنیاد تعلقات او پا ہر یو ملک کے دا عوام پا مرضے او دا عوام پا منشا بانیاد تا حکومت چی راشی نو دا با دا آغا ملک کے بلیتی بھی او دا آغا ملک کے بلیتی چی دنو دا ہمسایا ملک کے بلیتی سرا کنیکٹ ہوئی دا.
خود پاکستان حکومتی گوند تاریک انصاف یو مخکخ اقبال اپریدے وائی دوی لابغانستان دا امریکی زواکونو پا وطلو خوشحال دی دا پا خبرہ زکه چې له دې سره حالت جنگ ختم شو. نوموړي په 1 اگست مشال ډوټو ویل چې په کابل کې د نوي ممکنه حکومت با پر پاکستان مثبت اغیز وي، ځکه چې طالبانو ویلي دي د افغانستان ځمکه به د پاکستان خلاف استعمال دوته نه پرېږدي. اپردی وای په کابل کې لنوي ممکنه حکومت سره بعد پاکستان نه یوازې اړیکی خيوي بلکې مرسته ورسره هم کوي
ان شاء الله ولزيد افغانستان سره زموږ هر قسم اخلاقی او سیاسي مرسته او تعاون به دا مضبوطيږي او په دې کې به هر کال او هر ورځ چې کوم دې اضافه کیږي موږ ان شاء الله دوا ته چې کوم عمل دی او ریهبیلیټیشن عمل دی په افغانستان کې په دې کې یو کردار ادا کوي.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن شتونه چې د هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوله او د امریکا ټول ځواکونه د اگست په شمال افغانستان وتل. امریکا داسې وخت افغانستان وتله چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان ولکه لري. طالبان چې د اگست پر 15مه یې کابل نیولې دا مهال یې مشران په کابل کې د افغانستان له بیلابیلو سیاستوالو سره په خبرو بوخت دي چې د هیواد د راتلونکي حکومتي جوړښت او حکومتوالۍ په اړه یې نظر واخلي. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې یې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
د اسرار العالم مومند رپورټ تاسو اوریدو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي اوسمهال د دغه سازمان لومړیتوب ځای شو ته د لومړنۍ مرستو رسول دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ویل چې طالبانو له دغه سازمان سره د کارمندانو د خوندیتوب په اړه ژمنې کړې او په ځینو برخو کې به د مرستې چمتو کولو پروسه پیل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیسیار استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوسمهال دوی له 450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري هغو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه د څښاک اوبه روغتیا مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 200,000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړي دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو ښځینه فعالانو د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د سپین بولد کاکولی پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلې دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بولد کله پولی تیرېدل هم خپل ځانګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغه پولی تیرېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي ترڅو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي. اوسمهال 43 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي. ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د اگست په 13مه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټ سره منسلیکو سرکاري افسرانو یو ځل بیا د صوبې د اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړي. دوی له حکومت د سیکریټریټ د افسرانو پر شان په تنخواه کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. د دوی د احتجاجونو دا لړۍ د جولای 14مې نه روانه ده. پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا اعلی وزیر محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط استولو وروسته دوی خپل احتجاجي پر لټ پای ته ورسولو. خو دې دا دړکه وکړه چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شوي نو تر هغې به د احتجاجونو لړۍ روانه وي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو چې د پر لټوالو په غږ پیلېږي.
څو کم د چاپ نه مستې نشي پر خپل مرګري موټیویټ کړي نیکس لای حوال په پانا کم اس کم 4000 کسان نو باسي ولی
دا د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس کارکونکي د ګریډ 18 نه په بره سرکاري ملازمین دي چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي او د اسمبلی مخې ته سړک یې هم د ټریفیک په مخ تړلې دي. د سمینا غنی په نوم یو احتجاج کوونکی د صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ حکومت د سیکرټریټ د افسرانو او د سی ایس ایس او پی ایم ایس د افسرانو په تنخواګانو کې اضافه کړې ده، نو دغه رنګ دی د دوی تنخواګانې هم 1.5% زیاتې کړي.
تاسو ګورئ چې موږ راغلي یو د افسران یو د اټیچ ډپارټمنټ ټول ډایریکټریټ والا افسران دلته راجمع شي یو. زمونږ دلته 13 جولای نه زمونږ یو مطالبه شروع ده حکومت ته چې کوم افسران له تاسو 150% تنخواه سیوا کړې ده هغوی لم ولې سیوا کړې ده او موږ هم ولې نه ده راکړې. موږ هم سیول سرونټس یو، موږ هم د دې حکومت حصه یو، موږ ملاو شو یو د حکومت غړو سره. تر اوسه پورې زمونږ چې آواز به ونه دو موږ بیا مجبور شو چې موږ زنانا او نارینا روحتو سڑک کا خپل مطالبه ده پر من سره ده 17 گریڈ والا تر 20 گریڈ پورې افسران دل تپ سڑک ولاړ دي.
د دغه احتجاج کوونکی سرکاري ملازمینو د ټولنې مشر امین خان وای په کار د حکومت د ټولو افسرانو سره د تنخواګانو د زیاتولو په لړ کې یو رقم سلوک وکړي.
د اټیک ډیپارټمنټ چې کوم د احتجاج تاسو ګوره هغه ته صرف او صرف 20% لون ورکړل شوی دی او باقي پاتې محکمو ته کاغذ سیکرټریټ دی، کاغذ انجینئرز دي، که پلاننګ افیسرز دي او که پی ایم ایس افیسرز دي هغه ته 150% ورکړل شوی دی. زمونږ چې کوم دی دا افسران دي، دا د فیلډ افسران دي، دا په ډایریکټریټ کې کار کوي، په ډسټرکټ کې کوي، ډویژن کې کوي او دوی د خپل فیلډ سپیشلسټ دي. چې کوم دا ټیکنیکل خلک دي دا اګنور دي.
د اگست په 1 دیرشمه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی لخوا وزیر اعلی محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل کولو لپاره د یو خط استولو وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته ورسولو او دوی وایي چې تر څو یې غوښتنې نوې منلې شوي نو تر هغې به یې د احتجاجونو لړۍ روانه وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی و سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سند حکومت فیصله کړی چې د سپتمبر 18 نه په ټولو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین ځانګړي کمپین پیل کړي. له 2500 څخه ډېر ټیمونه به په دې کمپین کې برخه اخلي. په دې کمپین کې به له 9 جمعات څخه تر 12 ټولګي پورې شاوخوا 14 لک ماشومانو ته واکسین لګول کیږي. د سند حکومت دا فیصله د اګست 1 د صحت محکمې وزیر په مشرۍ په یو غونډه کې وشوه. نیاز علی له کراچۍ نور تفصیل راکوي.
د سند تعلیم وزیر سید سردار شاه د اگست په 1 دیرشمه د دې پریکړې په اړه بیا مشال ریډیو ته وویل، موږ غواړو چې سکولونه او ټول تعلیمي ادارې نورې بند پاتې نشي، نو د هغې لپاره د وړو د مور پلار سره ضروری ده چې ماشومانو ته هم د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین وشي. بیا وایي چې موږ نشو کولی چې دا خطره د ماشومانو لپاره واخلو او والدین باید خپل واکسین هم ترلاسه کړي او ښوونځو ته د واکسینو سندونه وسپاري. په لومړۍ مرحله کې به له 9 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې شاوخوا 14 لک ماشومانو ته د سپتمبر 18 څخه واکسین لګول پیل شي. د دې لپاره د سند روغتیا محکمې شاوخوا 2500 ټیمونه جوړ کړي دي چې واکسین به لګوي او له دې سره د تعلیم د محکمې له 200 څخه ډېر ټیمونه به هم د تعلیمي ادارو ناڅاپه دوري وکړي او د واکسینو لګولو عمل به ډاډمن کړي، ځکه چې موږ سکولونه چلول غواړو او موږ د تړلو اړتیا نه لرو په سن کې تعلیمی ادارې چې په 1 جولای تړلې شوې وي د اګست په 1 بیا بیرته پرانستې دي او سن حکومت د ټولو تعلیمي ادارو د استادانو کارمندانو سره د ماشومانو د مور او پلار لپاره د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین لازمی ګرځولي. د سن د روغتیا وزارت چارواکي وایي په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو لپاره د واکسینو لګولو بندوبست پیل کړی دی. د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او د جنا روغتون کراچۍ د کرونا وایرس ناروغو وارډ مشره ډاکټر ثناګل د اګست په 1 مشال لیډو ته وویل چې د ستمبر له شپږمې څخه پیل کېدونکې دا کمپاین به ډېر ګټور وي، خو په کار ده چې د کمپاین پر ورځو کې ټول ماشومان په سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو کې وي.
نو بطورې مونږ ډاکټرانو دا ویل غواړو چې خلکو له پکار ده چې دا ویکسین خپل ماشومانو ته ولګي. ولې چې مونږ هاسپټلس کې ګورو چې کوم مریضان د کورونا راځي، نو هغه زیاته تر هغه خلک دي چې هغه ویکسین نه دي لګولي، او د کورونا چې چا ویکسین لګولي دي نو هغه ته هم دا کورونا کېدلی شي، خو هغه دومره خطرناک نه وي، هغه ته د اکسیجن ضرورت نه وي او نور څه کمپلیکیشنز ورته هم نشي کېدای.
د سن سره د هیواد په نورو صوبو کې هم په غټه کچا د کورونا وایرس د مخنیوي واکسینو ستنې لګول روان دي او د نېشنل اپریشن اینڈ کمانډ سنټر یا ان سی او سی د اګست په 1 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, اویا زره پنځه سوه اواتیا کسانو د واکسینو لومبۍ ستن لګولې ده. خو بلخوا په هیواد کې د کرونا وایرس د ناروغو شمیر یو ځل بیا زیات شوی او د اګست په یو دیرشمه د ان سی او سی د ریکارډ تر مخه په ملک کې د کرونا وایرس پیښو شره 2% ده. خو په پیښور کې 43%، په لاهور کې 10% او په حیدرآباد کې دغه شره 15% څخه زیاته ده. او په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې نور 3,838 کسان د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي او نور 113 کسان مړه شوي دي. له دې سره په پاکستان کې د کرونا وایرس له امله د مړو شوو کسانو شمیر 15,238 ته رسیدلی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل روسي رپورټ کې ویلي چې په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن ناروغان دوه چنده زیات شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې په دې صوبه کې هم د 2010 را په دې خوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو په شمیر کې اضافه شوي چې وجوهات یې ناامني، اقتصادي او ټولنیزې مسلې، غیر متوازن خوراک او د غسې نور ځینې شامل دي. دا چې هایپرټینشن څه ته وایي، علامات یې څه دي او په خیبر پښتونخوا کې د دې روغه صورتحال څه دی، په دې اړه زموږ همکاري انیس اجمل له ځینو ډاکټرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو، د هوا ککړتیا او دغسې د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن مریضان زیات شوي دي، خو د پوهاوي نه لرلو له وجې په وخت علاج نه کیږي. دوی دا خبره د اګست په یو دیرشمه لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د اګست په 15مه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د هایپرټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کاله عمر پوری د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له 6.5 ملیونو څخه څه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د WHO په خبره د رپورټ لپاره په 1.4 هیوادونو کې څېړنې کړي، خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. دا چې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن څه ناروغي ده او علامات یې څه دي، په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ریډیو ته وویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه یو سلسله ویخت او ټیټه درجه یې نوي یا لدې لوړه وي.
بیسیکلی دا بلډ پریشر چې کوم میجرمنټ وي او چې زیات وي نو هغه ته هایپرټینشن وي. په دې کې زیات تر دا وي چې کوم انسان وي هغه ته سترګو ته داسې مونږ ورته داسې پونکي وایو چې داسې فلیشز ورته کېږي، چاته داسې رڼاګانې په یو وار شروع شي. بل دا وي چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډېر زیات درد ورسره شروع شي. څلورمه دا وي چې هغه یو خبره نه وي، هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې دته غوسې کېږي. دې سره سره اکثر بیا دا وي چې د ده زیات تر په دې ګس سړخ باندې د بدن درد شروع شي. نو دکه چې کومې دا علامات دي
د ډبلیو ایچ او د وینې زیات فشار په اړه په رپورت کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپر ټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغ ښځې په سویټزرلینډ او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دغه سې تر ټولو زیات د هایپر ټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورت شوې دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې زړه مغزو او دغسې د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي، د زړه حمله پرې راشي او یا ورته فالج وشي. نوموړي د هایپر ټینشن نه د بچ کېدو لپاره دا احتیاطي تدابیر یاد کړل.
د دې جوړونو کې اول خو پکار دا دی چې احتیاط وي. احتیاط کې دا وي چې مونږ لکه د احتیاط والا پهلو چې مونږ هر ځای کې پریښې ده، مونږ زیات زور دوایانو ته ورکړی دی. احتیاط کې غونډو کې دا وي چې مونږ ورته بیلنس ډایټ وایو. پای کې دا وي چې غونډو کې اول خو مالګه چې کومه ده، مالګه د سړی په هر یو شي کې، که په روټۍ کې ده، که په ترکارۍ کې ده، او بل چې دا خواږه شیزونه دي دا کم کړي. مونږ بیلنس ډایټ په دې کې چې سړی به دوه روټۍ نه خوري چې هغه پوره مرې پوره ځان ډکي، بل په خوراک کې د غوښې غوړ وریجو د دې نه لکه کله کله سړی خوړی شو، خو د دې په مقابلې کې د سبزي ډېره خوري. پکار دا دی چې سړی د یو نارمل اکسرسایز روټین جوړ کړي. دې نه بعد بیا دویم سټیج راشي. دویم سټیج چې کوم دی هغه زموږ میډیکیشن یا دوایان والا سټیج دی. او هغه دوایان بیا داسې وي چې څه خلک په خپله مرضۍ باندې کله پری دي کله یې اخري، نو دام نه وي پکار، ځکه انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پریشر ډېر زیات شوی، هغه د وجې په فالج دوره راتلی شي، زړه دوره پرې راتلی شي، سترګو نظر ورسره راتلی شي.
د مومندو اوسیدونکي دنیا بی بی وای چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډېر زیات شوی و، خو دې ته د هایپر ټینشن علامات معلوم نو، نو د هغې پر ځای ډېره موده د معدې علاج کوو.
ما دې ویلي چې مې دې چې به کې مړه دا ټول نه لا وکړه، هغه دا ټول سفر یې تا کې شنو سن ما نه ته تا کې په لیدې دا دې په ما دې کې ورته ما دې ګیس چې دا ما دې دې لاسه نو په دې وطن دا په دم نه دې په تا سره تکې رشي کنه په ټول فکرو نو سو جون نو خو ګران نه مال شو بس دې ته مې وښه مال والله چې مال تاسو اجازه ترخه چې زه دې مې چې نه دې ټول پاسه ودرېګ ما ځان چې دا څه ما تاسو خبرې یې دې پاتې کولې به سلام هغه
په پاکستان کې نېشنل لایبرری آف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو رپورت کې ویلي چې په دې کلونو کې په ښاري سیمو کې د هایپر ټینشن شمیرې څه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څه د پاسه 60% ثبت شوي وي. نېشنل لایبرری آف میډیسن وایي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، ورپسې په سند، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې رپورت شوی وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ویډیو ته ویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپر ټینشن ناروغي زیاته شوې ده، چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، ناامیدي، د لوبو د میدانونو نشتوالی او د سیمې امنیتی حالات دي.
ځکه زمونږ د اوپیډي ایوري ترډ پیشنټ چې دی نو دیټ از هایپرټنسیو، جینوینلی هایپرټنسیو. اوس په دې کې زمونږ 50 مور دن 50% پیشنټس چې دی نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سوات کې د عامې روغتیا پوها او د لکمان انټرنیشنل اسپیتال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2010 کال را په دیخوا د خیبر پختونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړ کې د مرکزونو جوړولو ته ډېر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي.
کیٹیگرائزیشن لیب ول کیتلی پس کیچی د مریضانو انجیوگرافیز کی گسٹنٹ ورته لگی نو 2010 نمخ کی پخیا پر پختونخوا کی دا صرف دو جی وست دا 2021 سے دے نو پدی کی 18 ہسپٹلز کی کیتلی چی کم دے اگر لگو لے شی ویدی او رستور ز دے پ ڈیمانڈ کی چی کم دے ری سفر از من با اور وی جی چی دا ہارٹ اٹیک چی دے نو دا چی دا چا عمر د شپیتو کارو نہ پبر یا دا یو کارو نہ پبر او تے کی وست تاسو یقینو کی جی چی پرتھرٹیز کے الکان نازی اور جنگی رازی اگو تھا ہارٹ اٹیک کچھ عمر تھا پی سی آئی کو یہ کس پکا سوچے اگر ویش ٹکا لو
دا چې حکومت په خبر پختونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره څه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ریډیو ته ویل چې دوی د صوبې په اړه سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه وشوه. لنډ خبرونه له احمد الله نه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای له افغانستانه د ځواکونو وستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونې په ترڅ کې وویل چې د په مخ کې دوه لارې وي، یا بل افغانستان او زی او یا به جګړه تیزوي. خو د خپل وسنۍ پریکړې ذمہواری ومنله. د پاکستان پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټو یې په بلوچستان کې د داعش یولس وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا کسان د چاپی او د یادې ډلې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي. دوی وایي په 1 اگست تر سهار مخکې یې چاپه ووهله او په مستونګ ضلعه کې د داعش وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل. داعش په پاکستان او افغانستان دواړو کې سیمه ییزې څانګې لري. افغان طالبانو له خپلو ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د اگست پر 1 د کابل هوایی ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته یې د کابل هوایی ډګر چارې په لاس کې واخیستې. په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې کووید 19 ناروغي 101 کسان وژلي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 15900 ته ورسېدو. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د ستمبر په لومړۍ نیټه لیکلي چې په تیرو 44 ساعتو کې د کرونا وایرس 3500 نه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د 2020 زیږدیز کال د فروری راهیسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 1,3,6000 نه اوړېدلی دی. خو په دې هیواد کې 1,3,40,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس سره رغېدلي هم دي. او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړو لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرلت ترسره کړ. د اگست په 1 د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د 12 ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومته په تنخواګانو کې د 1.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې د دې ادبي پروګرام جوړونکو زمونږ همکار نجیب عامر ته راځي چې وره.
د مشال راډیوي مجله دا مشال رډیوی مجلې ګلالۍ اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونه په خبرونه کې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې لمشر ډاکټر نصیب الله سیماب سره د پښتو ادبي تحریکونو په اړه مرکه لرو. او د خبرونه په وروستیو شیبو کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ژباړه هم اوریدل شي. ډاکټر نصیب الله سیماب د غنو کتابونو لیکوال، د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې رئیس دی. نوموړی په پښتو ادبي تحریکونو باندې یو کتاب لیکلی چې تصورات، رجحانات او تحریکونه نومیږي. ما له هغه سره پر دې کتاب خبرې کړې. په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات ترکوي.
په پښتو ادبیاتو کې مې په 2008 کې د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه ما د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې ده، او په همدې پوهنتون کې پښتو څانګه کې د استاد په اس مې خپل وظیفه په 2000 څخه اجرا کړې وه. دا وخت د پښتو څانګې د بلوچستان پوهنتون د رئیس په توګه کار کوم. درېمې د لنډو کیسو مجموعې چاپ دي، یو مې ناول چاپ دي طالب خدای که به ملا سي، او بل مې څلور تحقیقي کتابونه په مختلفو موضوعاتو باندې چاپ دي.
سیماب صاحب، تاسو په پښتو ادب کې پر تحریکونو باندې کار کړي، سیړنه مو کړي، آیا تحریکونو زمنګ پر ادبیاتو اغیز پرې باسلې؟ که جواب مو هووي نو دا اغیز مثبت او منفي؟
تر کومه ځای چې ستاسو د دې پوښتنې جواب دی، په دې اړه به زه خبره وکم چې یو سیاسی تحریک دی بل ادبی تحریک دی. په سیاسی او ادبی تحریک کې بنیادی فرق د نوعیت دی. سیاسی تحریک د یو کس د ټولنیز حالات د بدلولو دعوه لري، ځکه نو هغه پر یو خاص منشور چې عموما د اولس تر توقعاتو څخه لالوړې دعوې لري یا پکې سوي وي پر هغه باندې کار کوي. خو ادبي تحریک د دې برعکس د ټولنې په داخلي توګه چې دا توانایي ورکوي، هغه د هغه جذباتو کوم جذبات چې مشرل جذبات ورته وایي، مرزړه جذبات ورته وایي، د هغه صفایي کوي او هغه ته لاره هواروي. دغه د وګړي داخلي رهنمایي کوي، هغه په جذباتي توګه له زیږوالي څخه د ملایمتوب خواته بیا یو په داخلي توګه یې وښیي چې د ټولنې د سیاسي تحریک یا بل داسې تحریک لپاره ګټور سي چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره راپورته کیږي یا راپورته سوی دی. کوم ادبي تحریکونه چې یو دستورالعمل لري، د هغه څخه مراد دا دی چې هغه یو خاص سیاسي مقصد هم لري. ځکه نو داسې ادبي تحریکونه لکه سیاسي تحریک په ټولنیزه توګه خلقو کې بیداری پیدا کوي، داخلي بیداری ته پام نه کوي. په داسې تاریکونو کې د داخلي بیداری څرک نه لیدل کیږي. خو د ادبیاتو باندې، د ادبیاتو په دغه کې په تاریکو کې د هر تحریک مثبت اغیز وي. دا خبره زه د ادبي تحریک په حواله باندې کوم، ځکه چې ادبي تحریک د قلم سره تړلی دی، د لیک لوست سره تړلی دی، د نظریاتي اختلاف سره تړلی دی چې هغه په منطقي ډول په دلیل باندې خپل خبر مخ په وړاندې بیایي. د دې مثال موږ د روشانی تحریک ورکوو چې په مقابله کې یې اخوند دروېزه و، د اخوند دروېزه افکار، د اخوند دروېزه د ملګرو افکار، د بایزید انصاری افکار، د هغه د ملګرو افکار د پښتو ادب برخه جوړ سوی دی، پښتو ادب اغیزمن کړی دی. دغه اغیزمنتیا چې ده دا مثبت ده، ځکه چې ادب ته یو څه ورکړی دی. داسې نه دی چې ادب پښه وهلی دی، ادب د پرمختګ باعث ګرځېدلی.
سیماب صاحب، آیا تحریک هر وخت اړین وي کنه چې کله ټولنه او د ټولنې ادبیات له جمود سره مخامخ شي او بدلون پکې نه لیدل کیږي، نو بیا د تحریکونو چلول ضروري شي؟
تحریک هر وخت اړین نه وي. د تحریک خپل کله چې د تحریک ابتدا کیږي، تصور، رجحان او بیا تحریک، دا تحریک بیا خپل اوج ته رسیږي، بیا بیرته له دغه زواله سره مخامخ کیږي. مثال یې موږ بیرته د دغه تحریک ورکوو، د روشانی تحریک ورکوو، چې هغه یو تصور وړاندې کوي چې په رجحان باندې بدل سنو او خلکو قبول کړي، په ادبیاتو کې کار ورباندې وسو، د هغه خپل مریدان پیدا کړلو، هغه تحریک اوج ته ورسېدی، بیا له زوال سره مخامخ سلو، خو تصور یې خپل پر ځای باندې پاتې سلو. داسې نه ده چې هر وخت به تحریک چې دی هغه راپورته کیږي، خو کله ناکله داسې وسي چې یو تحریک یا د جمود د ماتېدو دپاره چې کله تا سړي کې دغه په خلکو کې د تحریک شوق پیدا کیږي، نو هغه اول ورجحان ته مخه کړي. نوی تصور که څوک وړاندې کړي چې په ټولنه کې کوم څه د جمود باعث ګرځېدلي دي، د هغه د په حرکت ته راوستلو یا د دې جمود د لیرې کولو لپاره تصور وړاندې کړي چې رجحان بڼه اخلي، او دغه پروسس بیا ډېر په سوکه سوکه باندې مخ په وړاندې ځي او د تحریک بڼه اخلي. داسې نه ده چې یو دم به تحریک راپورته کړي چې دا جمود به ماتوي، خو که چیرې په ټولنه باندې د ادبیاتو په حواله او په ټولنیزه حواله، په سیاسي حواله د جمود سره مخامخ کیږي، نو دا جمود په خپله د تحریک باعث ګرځي، دغه تحریک پیدا کوي.
سیماب صاحب، د پښتو ادب یو څو مشهور تحریکونه به کم کم وي؟ که موږ یوازې نمونه اخیستل غواړو، نو هغه به ستاسو په خیال کم کم وي؟
د پښتو ادب کې چې د تحریکو خبره موږ کوو، نو موږ سره په زاړه ادب کې روشانی تحریک دی، په نوی ادب کې د موږ سره د خدای خدمتکار تحریک دی، او ترقی پسند تحریک دی. له دې پرته زما په خیال چې کوم ما کار کړی دی، هغه ما ته بل تحریک په نظر نه راځي. همدغه تحریکونه دی چې د تحریک په تعریف باندې پوره خيزي یا تحریک تعریف چې دی هغه پوره کوي.
تحریکونه په انفرادي ډول پیلېږي خو په اجتماعي ډول مختزي. نو د خلکو د فکرونو بدلول او هغوی تحریک تر بلل ستاسو په خیال څومره زړه چاودون غواړي؟
دغه مرحله چې دغه خبر په دې حواله باندې کچیر ما د خبر د سیاسي تحریک وي نو دا ډیر زړه چاودون غواړي، ډیر کار غواړي. هغه خلک چې د سیاسي تحریک مخکشي کړی ده یا مخ په وړاندې تللی دي، تاسو د هغوی کارونه وګوري، تاسو د هغوی جدوجهد وګوري چې هغه له کومو کړاوونو سره مخ شوي دي، کوم کړاوونه یې اوړي دي. خو په ادبي حواله باندې به دا خبره داسې وکړو چې په ادبي حواله که یو سړی یو تصور راوړي یا مخ په وړاندې ځي، د خدای خدمتګار تحریک چې اصلاحي تحریک و چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کومه مفکوره ورکړې وه، هغه په ادبیاتو کې مخ په وړاندې تک کوي، د رجحان بڑا اخلي او تر ډیره ځایه پوري مخ په وړاندې ځي او د تحریک په شکل کې د خدای خدمتګار سره وژه په وژه مخ په وړاندې ځي. دغه کړاوونه، دغه شان چې دی، دغه سړی زړه چاودون چې دی، دغه خو د هر تحریک بنیادی شی دی. که چیرې دغه نه وي، زړه چاودون نه وي پکې، منډه ترنډه تړیا نه وي پکې، هغه تحریک چې دی مخ په وړاندې نه سلای، زړه چاودون ته زیات ضرورت لري. موږ دلته اصل کې د تحریک په حواله چې موږ کومه خبره کوو، نو زیات سیاسی تحریکونه چې دی هغه زیات کړاوونه غواړي. ادبي تحریکونه چې دی، ادبي تحریکونه موږ په نړیواله سطح باندې چې ګورو، نو هغه د سیاسي تحریکو سره څنګ په څنګ کې خبره کوي. لکه مخکې چې ما خبره وکړله، سیاسي تحریک په ټولنیز حواله باندې د خلکو د ویښتیا باعث ګرځي، او ادبي اړخ یا ادبي تحریک چې دی هغه په داخلي حواله باندې، د انسان په داخلي حواله باندې د پرمختګ او د ویښتیا باعث ګرځي.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، آیا هر تحریک ضروری ده چې د بریا سره مخ شي؟ کنه داسې هم شوي چې د یو تحریک پر ضد بل تحریک سره راپورته کړي او د یو ټکر فضا یې جوړه کړې ده.
د تحریک لپاره ضروری نه ده چې هغه د بریا سره مخامخ شي. کچیر موږ په دې نیت باندې د یو تحریک پیل کوو یا تحریکونه مطالعه کوو، موږ چې کوم تحریکونه مطالعه کړي دي، هر تحریک سره پورته سوی دی، هغه خپل تصور مخ په وړاندې وړی دی، تر خلکو پرې رسولی دی، په خلکو کې هغه خور سوی دی. د کامیابۍ بنیاد زدا بولم، د کامیابۍ سرچستا زموږ کوم تصور دی چې هغه څه ترلاسه کول د کوم مقصد لپاره چې تحریک راپورته سوی دی، هغه په ټولنه باندې منل. کچیرې هغه تصور د رجحان بڼه خپله کړې ده او بیا په تحریک بدل سوی دی، همدغه کامیابي ده. ځکه کامیابي ده چې دا تحریک د یو سړي نه دی، دا تصور د یو سړي و چې هغه د رجحان بڼه واخیستله او بیا مخ په وړاندې سفر وکړي، د تحریک باندې بدل سو. په تحریک بدلېده چې دی هغه په اصل کې د کامیابۍ زینه ده، هغه کامیابي ده. دغه هر تحریک شروع کیږي اوست رسیږي او بیا لکه مخکې چې مول د زیوال سره مخامخ کیږي. کامیابی هم دا ده چې هغه په تحریک باندې بدل سو. کم شې چې په تحریک بدل سو و پېژه چې هغه کامیاب سو.
نصیب الله سیماب صاحب، آیا د نورو ژبو یا د نورو قامونو تحریکونو پر پښتنو تحریکونو اغیز پرې باسه لکنه؟ زموږ تحریکونه نورو ته څومره د پام وړول؟
د نورو قامونو سیاسي یا ادبی تحریکونه پر پښتو ادب به سیاتي مجموعه متاثر کړی دی، په مختلف اوقاتو کې متاثر کړی دی. موږ ګورو په زاړه ادب کې د فارسی اثرات چې دی هغه زموږ په ادب کې په مختلف پرېوتلې دي، په مختلف حوالو باندې تاثر اخیستی دی، پښتو ادب یې اغیزمن کړی دی. خو پښتو ادب یا د پښتو ادب تحریکونه چې دي هغه زما په خیال د بلې ژبې د نورو ژبو تحریکونه چې دي هغه نه دي متاثر کړي.
پښتنو امپراتورانو په خپل دور کې ځایونه خو ډیر فتح کړل، خو پښتو ژبه یې خورا نه کړې شوه. ستاسو په خیال د دې علت څه؟
پښتنو په خپل دور کې واقعي چې کوم ملکونه فتح کړل یا کوم وطنونه یې فتح کړل هغه ته ډیر څه ورکړل، خو پښتو تصور نکړل. د دې بنیادی وجه دا ده چې هغه پښتو ته د درې می درجه په نظر کتلې دي. پښتو د علمی ادارو ژبه نه و، پښتو د دربار ژبه نه و، ځکه نه و چې امپراتوري چې کومه وه، کم مقتدر خلق چې وو، کم په اقتدار کې چې کم خلق وو، هغوی فارسی د علم ژبه بلله، فارسی د پرمختګ ژبه بلله. لکه نن چې موږ دلته په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو ملکو کې په هیوادو کې چې چیرې پښتانه دي، هغوی انګریزي یا نورې داسې ژبې چې هغې کې علم پروت دی، په هغې کې علم شته، د کامیابۍ ژبه بولي. همدغه هغه وخت کې سوی وو چې فارسی د علم ژبه وه، د کامیابۍ ژبه وه، د دربار ژبه وه، او زموږ بادشاهانو زموږ مقتدرو خلکو هم هغه ژبې ته اهمیت ورکوي. زموږ ژبه یې په دې د اهمیت وړ ونه بلله چې په دې کې هیڅ نشته، دا د غرو ژبه ده، دا هغه ژبه ده چې تیږه ژبه ده، دا پسته ژبه نه ده، په دې کې علم نه دی. د درېیمې درجې په نظر د قتلو وجه دا وه چې زموږ ژبه له هر څه څخه شاته پاتې شوه.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، د پښتو ادب زرین دور کوم یو دی چې تحریکونو او ادبیاتو پکې ډېره د پام وړ وده کړې وي؟
د تحریکو یو خبر چې د پښتو ادب زرین دور کم یو دی چې تحریکونه او ادبیات پکې ډېر د پام وړ وده کړې ده. دا دوه جلا جلا خبرې دي، یو ادبیات وده پکې کول، بل تحریکونه وده پکې کول. که چیرې موږ وګورو نو موږ چې کوم زرین دور یادوو، خاص کر زموږ شعری شتمنی چې کومه ده، په شعر کې چې زموږ شعری شتمنی ده، یا په نثر کې چې زموږ کوم پرمختګ په لومړي ځل کې سوی دی، د خوشحالۍ راواخلي، رحمان بابا، حمید بابا، او بیا راځه تر پیر محمد کاکړ پورې، دغه دور باقاعده زرین دور په دې دی چې په دې کې ادبیاتو ډېر پرمختګ کړی دی، ستر خلک یې پیدا کړي دي، هغه خلک یې پیدا کړي دي، هغه بنیادونه یې پیدا کړي دي پر کوم چې پښتو ادب ولاړ دی. که چیرې دغه خلک نه وي نو پښتو ادب شاید چې هغه رنګه پرمختګ په راتلونکي کې نه وای کړی کوم چې دې خلکو کړی دي. د زرین دور معنی په دې حواله باندې هم دغه دی. که چیرې د تحریکو په حواله باندې موږ خبره کوو، نو تحریکونه چې دي، کوم ته چې په ادبیاتو کې موږ جدید دور وایو، د شلمې پیړۍ څخه چې موږ ورته وایو چې شلمه پیړۍ شروع کیږي، له دې څخه یې واخلي، بیا راځه دغه شلمه پیړۍ چې ده، دغه د تحریکونو په حواله باندې زما په خیال زرینه دوره ده. په دې کې ادبیاتو ډېره وده هم موندلې ده، او په مختلف فکري حواله باندې پښتو ادب چې دی هغه ته ډېر څه راغلي دي، هغه ته د مغربي ادب څخه ډېر څه راغلي دي، هغه ته د نورو ژبو ادبیاتو نور اصناف سخن چې دی، که افسانه ده، که ناول دی، که ډرامه ده، که آزاد نظم دی، په دې کې بیخي زیات پرمختګ کړی دی. او تاریکونه هم په دې دور کې په منظمه توګه چې موږ وینو چې په ادبیاتو کې هم زیات تونډه ده، چې په هغه کې خدای خدمتګار تحریک دی، او ورسره ورسره ترقی پسند تحریک دی چې دې په دې دور کې پرمختګ کړی دی. زما په خیال د تاریکو په حواله باندې دغه شلمه پیړۍ چې ده، دغه زما خیال دی چې دا د زرین دور په حواله، په تحریکو په حواله په زرین دور کې راځي.
سیماب صاحب، په معاصر پښتو ادب کې موږ د تحریکونو د تصور سترک مو موکنه؟
په معاصر ادب کې موږ تصور خو بیخي داسې واضح تصور لرو، هغه که په کابل کې لیکل کیږي، که په کندهار کې لیکل کیږي، که په کوټه کې کیږي، که په پېښور کې کیږي، په دې حواله باندې موږ ډېر څه لرو چې هغه په هر حواله باندې یو د تحریک چې کوم دغه دی هغه پوره کوي، او دغه شی چې دی هغه د رجحان بڼه په ټول دغه کې اخیستی ده، د ټولو، ځکه چې دغه دور دی چې دلته یو داسې شی، دا تصور چې دی هغه دارنګه تصور زما په خیال دی چې د ټولو نظریو عقیدو خپل اعتماد ته لاس ورکړی دی، ولسي فکر ته د خپلې خپلې خوښې رنګونه چې دی هغه خلکو ورکړي دي، د هغوی تجزیه، زموږ د تجزیه قوت چې دی هغه د بل په لاس کښې وتلی دی، د ذهنونو واګې چې مې دي هغه د میډیا له لارې د پردیو لاس ته ورغلي دي، چې څنګه یې غواړي هم هغه رنګه زموږ فکر چې دی دغه کوي مخ په وړاندې بیایي. او
د دې نامعلومې قبضې له کبله د ولس فکري زاویې خپل ځانونه بدلوي. په داسې حالاتو کې ادب هم له داسې صورتحال سره مخامخ کېږي چې هر څه خپلې معناوې بدلې کړي دي. استعارات، تشبیهات، تراکیب، دا ټول خپلې معناوې اړولې دي، خپل مفهوم یې اړولی دي. او یو خاص دا دی چې زما پر ذهن باندې قبضه شوې ده، زما پر فکر باندې قبضه شوې ده، زما پر وطن باندې قبضه شوې ده، زما پر ازادۍ باندې قبضه شوې ده. دغه یو تصور خو دی چې د رجحان په شکل کې په پښتو ادب کې موجوده دی، له هر څه څخه بالاتره چې ماته د کوم شي ضرورت دی. خو دې ته د تحریک بڼه ورکولو دپاره زمینه مساعده ده. شاید چې دغه د یو تحریک په بڼه کې رامنځته شي او د ټولنې د بدلون باعث وګرځي.
ډاکټر سیماب صاحب، زموږ د نن ادبیات د کلاسیک هغو سره کې پرتله کوو، هماغومره ارتقایي وده مو کړې څومره چې په کار وکنه؟ د مثال په ډول د نن غزل د پرون د غزل نه په اعلی درجه کې دی کنه مخ په زوړې یا مخ په لاندې روان دی؟
زموږ په ادبیاتو کې چې ته کومه خبره کوي چې موږ پرتله کوو، د نن ادبیات او د کلاسیک ادبیات په دوه حوالو باندې دا پرتله موږ کولای شو. یوه پرتله په فنی حواله ده، بله پرتله په فکری حواله ده. په فنی حواله باندې که چیرې موږ راواخو، نو په فنی حواله باندې د کلاسیک سره موږ په هیڅ ګوند زموږ نننی ادب چې دی، نننی ادب چې دی، د کلاسیک په مقابله کې نشي درېدلی. خو په فکری حواله باندې چې زموږ ادب دی، هغه ډېر پرمختګ کړی دی. د اسناف په حواله باندې موږ ډېر پرمختګ کړی دی، نوي اسناف مخته راغلي دي. زما په خیال په فکري حواله زه کلاسیک ادب چې دی هغه تر ننني ادب غوره ګڼم، او په فکري حواله باندې د نن ادب چې دی په فکري حواله او بل دا چې د مختلف اسناف په حواله د نن ادب چې دی هغه غوره ګڼم، هغه پرمخ بولم.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس ډاکټر نصیب الله سیماب چې په پښتو ادبي تاریخ کې د تحریکونو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الفجان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال
ریشنا امان خبر کوم فلم ستار
زده پختو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیمه، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. د خبرونه په پاتې برخه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د اغستان د ویبل برخې ژباړ اوریدل شي چې په ختمه دوه به د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي. کموګ ادیب ته د طبيب په نظر ګورو، نو هغه باید د دې جوګوي چې د زړې زمانی بوټي هم استعمالول شي او د طبابت نوې علم هم ورسره. کموګ ادیب ته د هغه سیلانی په نظر ګورو چې پله د وطنونو سیل کوي، نو هغه لپاره دی چې کله هغه یو اجنبي هیواد ته ورسیږي، نو زړه باید د خپل سندرو نه د خونه غستو جوګوي، خو په زړه کې د دومره ځای ضرور ولري چې هغه سندرې هم یاد کړي کوم چې په هغه هیواد کې د دل لپاره ویل کیږي. یو طرف ته د هغه خپل قام وي چې هغه ته مخخه وای، بل طرف ته بیا د یو بل قام خلک وي چې هغه ته خرغلاس وای، او له دواړو قامونو سره د خپل سندرو ګرانبیا زیرمه موجوده وي. کله چې اول کلیپ کلیتا له بهره درس ورکونکو او ویناوالو تک شروع کړ، نو خزه با په مجلس کې داسې کیناسته چې ویناوال ته به شاړه ولې وا خو خبرې به اوریدي. خو د وینا په پای کې کبه کوم مطرب سندره شروع کړه، نو د موسیقي احترام به داغوی په بې ځایه شرم زورور شو. پر داسې مهال به خزو نه یوازې دا چې د مطرب لوري ته مخ اړولی شو، بلکې دا اجازه به هم لرله چې له مخ نه د نقاب هم لرې کړي. زما په ژوند کې به داسې یوه ورځ یا یوه شیبه هم نه وي راغلې چې ما ته دې هغه سندرې نه وي یادې چې مور به راته په زانګو کې ویلې. دا سندرې زما په ګوګل کې د تل لپاره خوندي شوې دي. هغه سندرې زما د شعرونو انګیزې دي، د هغه بالغ په څیر دي چې ستړی پرې سر کیږدي نو آرام واخلي. دا د هغه آس په څیر دي چې ما خپل منزل ته رسوي. دا هغه چینه ده چې زه ترې خپله تنده خړوبوم، او دا هغه انګیټۍ ده چې ټول عمر به زما وجود ته تودوخه ورکوي. خو زه هغه ماشوم هم جوړېدل نه غواړم چې لوی شوی وي، قد هم وستې وي، خو د مور د شیدو پرېښودو ته نه وي تیار. دا ډول خلکو لپاره موږ یو متل لرو چې تن یې د غوایي عمره او دماغ یې د خوسي عمره.
Nana chena la sas kulo lo panya tras kulo رسیوں مار مار خدا سے نا خدا سے نا یہ کل ببلا پجان خدا سے نا کل ببلا پجان خدا سے نا زہم دی رسیوں مار مار خدا سے نا